آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
وسلوالو کسانو د زابل په ولایت کې دیش کسه یرغمل نیولې دي. په ختیځ یوکرين کې د اوربند د ماتولو په اړه لوړپوړو ډیپلوماټانو غونډه کړې ده، او د اسلامي دولت ډلې نیوې تنه آشوري ایسویان تښتولې. قدر من اوریدونکو، السلام علیکم. نن د چهارشنبه ورځ ده، د 1403 کال د هوت د میاشتې شپږمه ده، چې د 2015 کال د فبروري د میاشتې 15مه کیږي. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو په سهارنۍ خبرونې پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته دا مطالب اوریدلی سي: د کورنیو چارو د وزیر سفر د ننګرهار ولایت ته، په کندوز کې د لومړۍ واورې د اورېدلو په اړه رپورټ، د دې او نورو مطالبو تر څنګ د امریکا ژغ سر مقاله هم اوریدلی سي. خو اوس په مکړې د دې سات خبرونو ته چې طاهر اتکزی صاحب او زه شافی سرداری تسته اورو. د افغانستان په جنوب کې چارواکو ویلي دي چې وسلوالو کسانو دیش تنه چې د هغه هیواد د هزاره شیعه اقلیت غړي دي برمته کړي دي. دا حمله د دوشنبه په ورځ سوې، او چارواکو ویلي دي چې وسلوالو کسانو د زابل په ولایت کې د یو لوی سړک په اردو کې دوه بس موټرونه راوګرځول. تر اوسه چا څه نه دي ویلي چې دا حمله چا کړې ده. د بس موټرو د شرکت یو چارواکي وویل چې د بس ډرایور ځکه خپل موټر دغو وسلوالو کسانو ته ودراوه چې هغه فکر کاوه هغوی عسکر دي. هغه وویل چې سړو تښتونکو ټول سړي ورسره بوتلل، مګر ښځې او ماشومان یې پرېښودل. افغان پولیس وویل چې د سړو تښتونکو د پیدا کولو په اړه تحقیقات روان دي. په هزارګانو باندې په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان او پاکستان دواړو کې د طالبانو او تندلارو سنیانو لخوا حمله کیږي.
د کابل د ولایت د دې سبز د ولسوالۍ په بختیارانو کې په محلي وخت پرون سهار شاوخوا 6:30 بجې درو ځانمرګو برید کوونکو د چاودیدونکو موادو ډک خپل موټر هغه وخت وچاوه چې د پولیسو لخوا وپیژندل شول. د دې سبز د امنیت قومندان سیف الدین ننګیالی امریکا راغته وویل چې د کشفي ادارو لخوا هغوی ته مخکې خبر ورکړل شوی و چې د دولت وسلوال مخالفین د دې سبز له لارې د کابل پر ښار د حملې پلان لري. ننګیالی وویل چې په همدې خاطر یې د دغې ولسوالۍ د بختیارانو په سیمه کې د تلاشۍ لپاره پولیس درولي وو.
د روسیې، یوکرين، جرمني او فرانسې د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه په دې اړه چې په ختیځ یوکرين کې د اوربند د نه مراتولو مسؤل څوک دی، پرون د سه‌شنبه په ورځ به له دې چې کوم موافقه راسي ختمه شوې ده. د غول وړپړو ډیپلوماټانو په پاریس کې په داسې حال کې سره وکتل چې د اوربند د موافقه په اړه چې د جبهې د مخکنیو کرشو څخه د درنو وسلو استل غواړي اندېښنې راپیدا شوې دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وویل چې دا خبرې سخت وي. د یوکرين د بهرنیو چارو وزیر وویل چې دوی په ځنو تخنیکی برخو باندې خبرې وکړي چې د اروپا د امنیت او همکاري د هیوادونو لخوا د څارنې ماموریت هم پکې شامل و، مګر په دې باندې موافقه را نغله چې د اوربان په ماتولو کې څوک باید مسؤل وبلل سي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې بحثونه په عمومي توګه د سولې د موافقې په اړه وسول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري پرون د سنا د امریکا د سنا د مجلس یوې کمیټې ته وویل چې روسیې په یوکرين کې د خپل فعالیتونو په اړه د ته پرلپسې دروغ ویل دي.
د روسیې یوې ورسپانی د حقې په قول د ستراتیژي یو سند خپور کړی دی چې پکې د روسیې څخه غوښتل شوی دی چې کریمیا او د ختیځ یوکرين ځینې سیمې د ځان سره وتړي. دا سنه د 2014 کال د فبروري په سر کې لږ وروسته له هغه کرملین ته وړاندې سو چې د روسیې طرفدار جمهور رئیس ویکتوریا نوکوویچ د قدرت څخه راوپرځول شو. د نووایا غزیت په نامه مستقلی اوونیزي خبرونی د دې سند یو لند او مختصر متن پرون د سه‌شنبه په ورځ په خپل ویبپاڼه کې خبر کړي، او هغه یو تحلیلي سند بلل دي چې شاید د 2014 کال د فبروري د 14مې او 15مې ترمنځ کرملین ته وړاندې شوی وي. ښاغلی یانوکوویچ د 2014 کال د فبروري په 28مه د کیف څخه وتښتید او وروسته یې روسیې ته ځان ورساوه. د روسیې حکومت په دابل میاشت کریمیا ته کریمیا د یوکران څخه بیل کړه او د ځان سره یې وتړله. روسیې د هغه وخت را په دې خوا په ختیځ یوکران کې د وسلوالو بیلتون غوښتونکو ملاتړ ته هم دوام ورکړی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. په واشنگتن کې دا ویره پیدا شوې چې داسې نسی چې سیاسي جنجال یو ځل بیا د دې سبب سي چې د امریکا د حکومت ځینې ادارې وتړل سي. دغه جنجال د ولسمشر اوباما د مهاجرت د پالیسۍ او د امریکا د کورنی امنیت د ادارې د بودیجې د لایحې پر سر پیدا سوی دی. پام وکړئ په دې اړه دې مطلب ته.
که چیرې کانګرس د جمعې تر ورځې پورې د امریکا د کورنی امنیت د ادارې د نوي بودیجې لایحه تصویب نه کړي، نو کیدای سي چې دغه ادارې 10,000 کارکوونکي په موقت توګه بې له معاشه رخصت کړل سي او 2,000 نور چې ضروري کارکوونکي ګڼل کیږي بې له معاشه خپل کارونه ته ادامه ورکړي. د امریکا د کورنی امنیت د ادارې مشر جی جانسن وویل د امریکا د کورنی امنیت د ادارې تړل به جدي عواقب ولري او د هیواد د ساتنې په برخه کې به زموږ په قابلیتونو کې جدي ګډوډي راولي. جمهور غوښتونکي چې په کانګرس کې اکثریت لري نه غواړي د ولسمشر اوباما هغه پلان ته بودیجه ورکړي چې په ترڅ کې باید د 5 میلیونه مهاجرینو د ایستلو پروسه ودرول سي. د سنا دموکراتانو د څلورم ځل لپاره د دوشنبې په شپه د جمهور غوښتونکو لخوا د امریکا د کورنی امنیت د ادارې لپاره د بودیجې د تصویبېدو مخه ونیوله. د دغې لایحې په اساس د امریکا د کورنی امنیت ادارې ته د روان کال د سپتمبر تر میاشتې پورې بودیجه ورکول کیږي، خو د اوباما د مهاجرت د پالیسۍ د عملي کیدو مخه نیول کیږي. د بودیجې دغه لایحه مخکې لا د کانګرس د استازو په جرګې کې چې جمهور غوښتونکي پکې په اکثریت کې دي پاس شوې ده. داسې نه ښکاري چې په کانګرس کې دي د دواړو ګوندونو غړي د لایحې د تصویب په سر سره سلا سي.
خبرونو ته دوام ورکوو. په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې لږ تر لږه 90 آشوري عیسویان برمته کړي دي. د سوریه د بشري حقوقو د څارنې مؤسسې مرکز په لندن کې دی ویلي دي چې د دوشنبې په ورځ د سوریه د الحساکي د ولایت د الخابور په سیمه کې جګړه وسوه او د جګړې څخه وروسته د اسلامي دولت ډلې د سیمې اوسیدونکي برمته کړل. د سوریه د یاغانو یو ځای ډلې ویل دي چې په جګړه کې یو شمېر یاغان وژل شوی دي. د ملیشو دغه ډله وایي چې آشوري عیسویان د اسلامي دولت د پرمختګ د مخنیوي په خاطر د کوردي جنګیالیو د ملاتړ لپاره په جګړه کې ورګرځ شوي وو. د اسلامي دولت ډله په مسلسله توګه په قومي او مذهبي اقلیتونو باندې حمله کوي. دغه ډله په سوریه او عراق کې د ځایونو د نیولو لپاره د وژلو او برمته کولو څخه کار اخلي. آشوري عیسویان چې نفوس یې په سلګونو زرو ته رسیږي په عراق او سوریه کې ژوند کوي.
د جنوب ختیځې اروپا هیوادونو وعده کړې چې په سیمه اروپا او ټوله نړۍ کې به د تروریزم په مقابل کې همکاري زیاته کړي. د جنوب ختیځې اروپا د همکارۍ د پروسې په نامه د 14 هیوادونو د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د سه‌شنبې په ورځ د البانیا په پایتخت تیرانا کې غونډه وکړه او په یو بیانیه کې په اروپا او نورو سیمو کې د خارجي تروریستي جنګیالیو او تروریستي شبکو موجودیت وغانده او د تعهد یې وکړ چې د تروریزم په مقابل کې به د نړیوال ائتلاف د جوړولو لپاره د ټولو مناسبو لارو چارو څخه استفاده وکړي. دغه ملکونو په خاص ډول په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د مبارزې ډلې د جنایت کارانه او وحشیانه تروریستي اعمال لو یادونه وکړه. البانیا، بوسنیا او هرڅګوینیا، بلغاریا، کروشیا، یونان، مقدونیا، مولدوا، مانتینیګرو، رومانیا، سربیا، سلووانیا، ترکیه او کاسوو د جنوب ختیځې اروپا د همکارۍ د پروسې غړي دي.
په امریکا کې ډیره یوې کلیسا ویل دي چې یو مبلغه د نایجیریا په مرکزي سیمه کې تښتول شوی ده. د سې شنبې د ورځې په راپورټونو کې ویل شوی دي چې فیلیس سورتر د کوګی په ایالت کې د هوپ اکاډمۍ څخه تښتول شوی ده. د امریکا د کلیسا په یو بیان کې ویل دي چې په نایجیریا کې د امریکا سفارت، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د فدرالي استخباراتو ادارې اف بی آی ته په دې حقله اطلاع ورکړه شوی ده.
او یو ځان مرګ بم چې ونکي د نایجیریا د کانو په شار کې لشتر لږه لس کسه وجلی دي. تر دې حملې څو ساعته مخکې د هغه هیواد د پودیسکم په شارګوټي کې د بم چونې یو بل مرګانی حمله هم شوې وه.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. اوس په مکرې زموږ د خبرونې لومړی رپورت ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د یو پلاوی په مشرۍ ننګرهار ته تللی او هلته یې له قومي خلکو سره په یوې لویې غونډه کې برخه اخیستې ده تر څو په هغه ولایت کې د فساد شته قضیې وڅېړي. خبریال ذبیح الله غازی په دې اړه د جلال آباد څخه رپورټ رالېږلی دی.
د کورنیو چارو د وزیر په مشرۍ هغه لوړ پوړی پلاوی ننګرهار ته را رسېدلی چې غواړي په دغه ولایت کې د فساد او نورو ناقانونیو شته قضیې راوسپړي. د دغه پلاوی د راتګ پریکړه ولسمشر غنی د تیرې شنبې په ورځ د ختیځو ولایتونو له والیانو سره د ویډیویي کانفرنس له لارې کړې وه. ولسمشر پلاوی ته سپارښتنه کړې وه چې که هر چارواکی په فساد کې ښکیل وي له دندې د لرې او عدلي او قضایي ادارو ته دې ور وپیژني. د راغلي پلاوی مشر او د کورنیو چارو وزیر ستر جنرال نورالحق علومي په جلال آباد کې د سلګونه قومي مشرانو، دینی علماو او ځایي خلکو هغه اندېښنې واورېدې چې د ننګرهار وګړي ترنځېږي. په غونډه کې ولسی خلکو راغلي پلاوی ته د ننګرهار ستونزې په ګوته او ځینو هغو په غونډه کې ناس مخامخ چارواکي په فساد او ناعدالتیو کې ښکېل وګڼل.
د دې قومندان نه څوک پوښتنه نه کوي چې کلچې دې خلاص کړې، کیلې دې خلاص کړلې او د امنیت په اړه کې دې خار نه خلک دي او څه خبر نه استا خاک چې دا محترم ماوي سم ناشته والله بالله په تل نه قسم فرم چې په غصب کې اول نه لاس دالري نه لري نه لري.
د راټول شو خلکو لډلو زینو ویل چې په ولسوالیو کې لشته چارواکو تر پوزو راغلی او په ننګرهار کې د ځمکو د غصب شته مافیا خطرناک وګڼله.
ولسوالان ته وکم بي سواد ولسوال چې هغه د ټلیفون نمبر نشي کړی او هغه تا په ما باندې ولسوال کړی دی. اے والی صاحب زه تا ته وعده درکوم ګلو می صاحب راشه په ننګرهار کې غاصب دین چې مولای صاحب ویلي چې جمعهونه غصب شو نو زما د کور او زما د جیدات ساتنه به څوک کوي؟ جمعه د غصب کیږي چې خدای نه نیری کی دا ظالم زما د کور ساتنه به څوک کوي؟
دغه خلکو له ملي امنیت، پولیس او غنو نورو ادارو څخه د فساد دوره کېدو غوښتنه وکړه او ویل تر هر څه وړاندې دي د ننګرهار لپاره خوندي امنیتي چاپیریال رامنځته شي. ولسی خلکو او یو شمیر وکیلانو د ختیځ زون لپاره په نوي حکومت کې د زینو څوکیو د ورکړې غوښتنه وکړه. دوی ویل د دې سیمې وګړو په ټاکنو کې غني قرباني ورکړې دي. په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استاذ حضرت علي
چې دا کچ نور څنګه دا حکومت 50-50 جوړ دی، مشرقي ولایت لغمان خلک مرته ضرورت لري، کونړ هم لري او نورستان هم لري او کابل کې دلته چې زموږ سره حکومت کې حق کیږي دا هم باید په غور کې واغونی شي او په کابل کې چې وزیرانو په حق کې څومره حق کیږي کې دې شي چې زه چوکې نه غواړم خو زما بل ورور به غواړي دا د مشرقي ضرورت دی.
ننګرهار ته د راغلي پلاوی مشر او د کورنیو چارو وزیر ستر جنرال نورالحق علومي د غونډې برخوالو ته وویل د ننګرهار له حالاتو خبر دی ویوازه د دې لپاره راغلی چې د قومي خلکو له خلو یې واوري.
نه حکومت بې خبره دی، نه د تاسو دوستان چې هر چېرته ناست دي د پنامه د دې چې په حکومت کې دي یو بې خبره نه دي. اوس فقط دا هم یو شریعت برابرول و چې تاسو سره د نږدې مې ولیدل.
هغه د افغانستان په اداره کې د کورنیو چارو وزارت تر ټولو پساتترین وزارت وبله او ویل د بنسټیزو اصلاحاتو لپاره بډې راوالې دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو. په کندوز کې د ژمي لومړی واوري د اورېدو سره یو شمیر ځوانان هڅه کوي چې خپل نور ملګري بر فکړي او میلمستیا پر واوري. په دې اړه ګل رحیم نیازمن د کندوز څخه راپور شلېږي.
په شمال ختیځو ولایتونو کې د سږ کال ژمي لومړۍ واوره ورېده او تر مازیګر ناوخته پورې لا پسې ورېدله. په شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې د کال د لومړۍ واورې د ورخت پر وخت ځینې خلک خپلو نږدې ملګرو ته په یوه بهانه لیک لیږي چې پکې د واورې مبارکي او د میلمستیا لیست وي. که لیک اخیستونکی پو نشو او لیک واخیسته میلمستیا پرې واوخته او که لیکړونکی یې ونیوه نو د سزا ترڅنګ به میلمستیا هم ورکوي. د قندز یو تنځوان عبدالودود د کال د لومړۍ واورې د ورخت پر وخت له سهاره منتظر و چې کچای د برفي کولو هڅه وکړه نو باید ورته چمتو وي. نوموړي د برفي په اړه داسې وویل:
برفي خو لډیر پخوانه دی وی سالمی ټوکې په توګه موږ او تاسو په ټولنه کې شتون لري، او کله چې د ژمي لومړۍ واوره وریږي ځوانان مخصوصا هغه کورنۍ چې له یو بل سره په یو ډول تړاو لري خپلو منځو کې دا ټوکه کاروي. واوره د کاغذ په منځ کې اوړیا خپل دی خوښې په اصطلاح مخاطب ته هر څوک چې وي په داسې یو ډول وړل کېږي چې باید هغه کس چې غواړي چې مقابل لوري برفي کړي هغه باید پوه نیسي په باندې. په دې کاغذ کې د دې تر څنګ چې یو اندازه واوره ایښودل کېږي دوی یو لیست جوړوي د مېلمستیا لپاره. دا لیست هغه لیست ده چې باید مقابل لوري که چیرې برفي کېږي او په دوی باندې نه پوهېږي نو باید د دغه لیست مطابق خواړه برابر کړي دوی ته او دوی ته یو مېلمستیا ورکړي.
عبدالودود وایي چې د برفي لیکوړونکی که ونیول شي نو سزا یې دا ده چې په واورو کې څملوي او میلمستیا هم پرې وراوړي.
د برفي کېدو شرط دا ده چې کله چې دغه پاکټ چې پکې واوره ده او دغه لیست پکې جوړ شوی ده هغه کس چې وړل کېږي باید په داسې یو ډول ورکړ شي چې دغه کس چې غواړي هغه برفي کې هغه باید ګیر نه سي، یو ډول د هغه په غاړه باندې ولګېږي. او که چیرې هغه کورنۍ یا هغه کس چې برفي کېږي هغه که په ده باندې پوهېږي دا سړی رانیسي نو دې سزا بیا دا ده چې دا باید په واورو کې چپه سي او واورو کې ورغړول سي او بیرته دغه میلمستیا دغه لیست چې جوړ شوی ده دغه میلمستیا په ده باندې برابر سي.
د برفي رواج اوس هم په شمال ختیځ ولایتونو کې شته دی، خو د جګړو پر وخت چې خلک له سیمې کډه شوي وو او اوس بیرته راستانه شوي دغه رواج کم شوی دی. د برفي رواج د ټوکې تر څنګ د ملګرو او کورنیو لپاره د ناستې یو بهانه ده. بشیر چنن له سهاره په دې فکر کې دی چې کوم ملګری برفي کړي او میلمستیا پرې واړوي. داسې وایي:
نن سهار هم د ژمي لومړنۍ واوره وه، نن سهار هم ما غوښتل چې یو څوک برفي کمه او دا پلان را سره شته چې کېدای شي تر مازدیګره پورې یو چا باندې برنامه جوړه کړم چې تر څو هغه سړی پونی. په ډیرو دوستانو باندې مې هڅه وکړه چې برفي کوم خو هغه یو تعداد په د دې نه ویریږم چې ومې نه وښي یا مې په واورو کې څه نملی مثلا د دې نه ویریږم. داسې سړی را پیدا کوم چې هغه خبر نه وي تر څو ورته یو لیست جوړ کړم او میلمستیا ور باندې تیار کړو. که غواړي میلمستیا وخوري نو که وینه ولې مجبورې چې میلمستیا ورکړي نو بس نو وال به پرې اضافه یو په واوره کې به څملستېدل پرې اضافه یو یخې واورې براخلي په مخه په څټ به مې سولی خو زه هڅه کوم چې ګیر نه شم.
کېدای شي یو شمېر ملګرو به نور برفي کړي وي، خو مالدار او باغوانان وایي چې واورې ورته ستونزې پېښې کړي. د بادامو باغونه چې په وروستیو کې ګل شوي وو واورې پې وورېدې. باغوانان وایي چې په دغسې حالاتو کې حاصلات کمیږي. که څه هم واوره د للمي غنمو لپاره مؤثره ده خو مالدار وایي چې رمې یې په واورو کې وږې پاتې کېږي. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او اوس په مکریټو مهم خبرونه ته. د افغانستان په جنوب کې چارواکو ویلي دي چې وسلوالو کسانو دیش کسه چې د هغه هیواد د هزاره شیعه اقلیت غړي دي برمته کړي دي. دا حمله د دوشنبه په ورځ سوې او چارواکو ویلي دي چې وسلوالو کسانو د زابل په ولایت کې د یو لوی سړک په اوږدو کې دوه بس موټرونه را وګرځول او تر اوسه چا څه نه دي ویلي چې دا حمله چا کړې ده. د کابل د ولایت د دهزاب سبز ولسوالۍ په بختیارانو کې په محلي وخت پرون سهار شاوخوا 6:30 بجې درو ځانمرګو برید کوونکو له چاودیدونکو موادو ډک خپل موټر هغه وخت وچاوه چې د پولیسو لخوا وپیژندل شول. د روسیې، یوکراین، جرمني او فرانسې د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه په دې اړه چې په ختیځ یوکراین کې د اوربان د نه مراتولو مسؤول څوک دی پرون د سه شنبې په ورځ بې له دې چې کوم موافقه راسي ختمه شوې ده. د روسیې یوې ورځپاڼې د هغې په قول د ستراتیژۍ یو سند خپور کړی چې پکې د روسیې څخه غوښتل سوي دي چې د کریمیا او د ختیځ یوکراین ځینې سیمې د ځان سره وتړي. په واشنگټن کې دا ویره پیدا شوې چې دا سنسي چې سیاسي جنجال یو ځل بیا د دې سبب سي چې د امریکا د حکومت ځینې ادارې وتړل سي. په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې لشتر لږه نه آشوري عیسویان برمته کړي دي. د جنوب ختیځ اروپا هیوادونو وعده کړی چې په سیمه اروپا او نړۍ کې به د تروریزم په مقابل کې همکاري زیاته کړي. او په امریکا کې ډیری یوې کلیسا ویلي دي چې یوه مبالغه د نایجیریا په مرکزی سیمه کې تښتولې ده.
د اوونه تر او او ورځی په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغامو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدي. درنو اوریدونکو تاسو په مکرې زمر د خبرونه دی رپورټر. د زابل والی وایي چې دوی په دې ولایت کې د یرغمل سوو لسګونو مسافرو د خلاصون لپاره پر یو نوې لار باندې کار کوي، خو نه غواړي چې رسنوی ته جزئیات بیان کړي. پرونه وخت د زابل په شارجوی ولسوالۍ کې یونیفورم لرونکو وسلوالو یاد مسافر یرغمل کړ. خبریال عزیز الله پوپل په دې اړه د کندهار څخه رپورټ لیږلی دی.
د زابل والی محمد اشرف ناصری له امریکا ژغ سره په خبرو کې وویل چې د يرغمل سوي کسانو په خلاصون کې هر ممکنه لار کاروي، خدای او منل چې يرغمل سوي کسان له دولتي حاکمیت څخه بهر سیمو ته انتقال شوي دي. د زیاتوي چې لمړیتوب د سیمې دولسي مشرانو په منځګړتو په يلسو هڅه تور کوي چې غواړي يرغمل سوي ډیر شوړ مسافر روغ رمټ خوشي شي. شاغلی ناصری وایي چې په دوهم ګام کې انتخاب له دوی سره دی او نه غواړي چې رسنوي ته په دې باب له وخت څخه مخکې څه ووایي. د يرغمل سو کسانو د هویت په اړه ویل کیږي چې د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو پکې شامل دي، خو لویه برخه یې هغه ځوانان دي چې له ایران څخه تازه راستانه شوي. د زابل والی يرغمل نیونکو کسان بیا په دې ولایت کې نوې را پیدا شوي وسلوال کسان بولي، خو په سرګند د کومې ډلې نوم یاد نه کړ. نوموړي په عین حال کې په دې پیښه کې د ځینو وسلوالو طالبانو لاس لرل هم تایید کړ.
زیاتره دې خلکو د ریشیګانې اغوستې وې، ژبه یې هم داسې په ځینو کسانو په ژبه یې وې موږ نه پوهېدلو، خو کېدای شي چې دغه نوي ګروپونه چې راغلي دي اوس په خاکي افغان کې ځای په ځای دي، ورغنداد کې کېدای شي چې طالبانو به هم ځینې کسان ورسره وو په ګډه دا کار کړی دی. مګر زیاتره یې ځوانان کوس کړي دي او هغه ځوانان چې د ایران نه هزاره دي مړ شوي وو.
د زابل شمالي ولسوالي خاکي افغان د چوپان او ارغنداب هغه سیمه دي چې ل تیرو درو میاشتو راهیسې پکښې د تور بیرغ لرونکو وسلوالو ډالو فعالیتونه لیدل سوي. د زابل والی وایي چې دمګړې د دوی لپاره تر ټولو مهم هدف د يرغمل سو مسافرو صحیح سلامت خلاصون دي، او د راپیدا سو نو وسلوالو ډالو او د هغوی د نورو ګواښونو د مخنیوي په اړه به خپل پریکړه ورسته کوي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د افغانستان د فواید عامې وزارت وایي د سالنګونو په شمول د هیواد د کابو نهو ولایتونو مواصلاتي لارې د واورو او بارانونو د اورېدو له امله تړل شوي دي. د هغه وزارت چارواکو د سې شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د دې لارو خلاصولو ته یې کافي تخنیکي وسایل او پرسونل ګمارلي دي چې په لږ موده کې ټولې بندې لارې خلاصې کړي. په همدې حال کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي دوی زیانمنو سوو سیمو ته د مرستو رسولو پروګرام پیل کړی دی. تفصیل د ازادي راډیو خان محمد سین په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د فایدامه وزارت چارواکي وایي چې د سالنګونو په شمول د هیواد د نهو ولایتونو د لارو خلاصولو ته کافي پرسونل او تخنیکی وسایط او وسایل په کار اچولې دي. د دې وزارت سرپرست نورګل منګل د سې شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې لکابو دوه ورځې راهیسې د هیواد په مختلفو سیمو کې د واورو او بارانونو له امله یو شمېر مواصلاتي لارې تړل شوې دي. په دې ولایتونو کې غزنی، میدان وردګ، پروان، بامیان، سرپل، پکتیا، غور، بادغیس، دایکندي او ننګرهار شامل دي. د یادو ولایتونو ته لتلونکو وغوښتل چې د دې لارو تر خلاصېدو پورې دي پر تړلو لارو له سفره ډډه وکړي.
هغه اضطراري نقاط چې په سره د افغانستان کې لرو اکثرا د کوتلونه بند شوي دي، د واورې د ورېدو په خاطر باندې یا د واورې د لغزش په خاطر باندې. د دې لپاره چې د موږ هموطنان د مشکل سره مخامخ نه سي، دوی کوشش وکړي چې په دا کوتاه مدت کې دوی د سفرونو نه خودداري وکړي، د دې لپاره چې مشکل سره مخامخ نه سي. هر اشخاص یا پرسنل د وزارت فایده میسه په ساحو کې موجود ده باید مطابق د یو د راهنمایي دوی حرکت وکړي.
د دا هموبیل لتیرو دوو ورځو راهیسې په سالونګونو کې واورې خوېدلې او د نورو د خوېدو امکانات هم شته. د وویل د سالنګونو په سیمو کې د غبار له امله د لارو د پاکولو چارې له ستونزو سره مخ کیږي، خو له دې سره سره هڅې جاری دي. د دا هم وویل تر دې دمه په سالنګونو کې خلکو ته ځاني زیان نه دی اوښتی. دا په داسې حال کې ده چې راپورونه وایي له دوو ورځې راهیسې د بدخشان ولایت د واورو په طوفانونو کې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي. په عین وخت کې له طبي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې د واورو او بارانونو د ورېدو او طوفانونو څخه یې د زیانمنو شوو سروې پیل کړې، څو له ټولو سره عاجلې مرستې وشي. د دې ادارې رئیس دائم کاکړ آزادي راډیو ته وویل
هر ولایت کې یو کمیټه لرو، دغه کمیټه فوري لاس په کار کوي او څه ضرورت شه د غووي که خوراکي موادو ته وي، که پوشاکي موادو ته وي، او که خیمې ته وي، که کمپلې او یا نور مواد وي، دوی په وزارت کې هر ریاست چې دی خپل هغه زیرمې لري، او خصوصا د زراعت وزارت خو چې بیخي هغه د جهات مسولیت په غاړه باندې اخلي، یا خپل مشتاق لرو، خپل د سټاک لم دې سره کومه کوو.
د دې ادارې د معلوماتو لمخې د روان مریض کال د جدي لمیاشتې څخه تر اوسه د واورو او بارانونو په پیښو کې 9 کس مړه، 12 ټپیان، 50 کورونه ویجاړ او 100 جریبه کرنیز ځمکه زیانمنه شوې ده.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واورې چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د 2009 کال نه راپدې خو کله چې بوکو حرام د نایجیریا د حکومت د راپرځول مبارزه پیل کړه چې ګومان کیږي داسې رژیم چې په شریعت ولاړ وي جوړ کړي، دغه تروریستي ډلې چې په بوکو حرام شهرت لري او د نایجیریا په نیمه شمالي برخه کې ځاني او مالي طرفات ورسول. دغه تروریستي ډلې په نارینهوو، ښځو او ماشومانو باندې د دوی په کورونو، ښوونځیو، د عبادت او د سوداګرۍ په ځایونو کې د بې رحمه حملو مرتکب شوي دي چې د زرګونو انسانانو د وژلو ادعا کوي، او په سلګونو زره کسان دې ته مجبور کړل چې خپل کورو کلی نه پرېږدي. د وخت په تیریدو سره بوکو حرام جنگ د نایجیریا ګاونډیو هیوادونو بینین، چاد، کیمرون او نیجر ته وغځاوه چې د اضافي وژنې او تباهۍ سبب شو. د دغې ډلې تروریستي ماهیت نه په درسته سیمه کې وپیژندل شو. امریکا په سیمه کې د هغو هیوادونو ملاتړ کوي چې د دغې تروریستي ډلې سره مخامخ دي. د افریقایي اتحاد او د چاد د جهیل د سیمې د ماموریت په مشرۍ اوس په سیمه کې هیوادونو د دغې تروریستي ډلې په خلاف مهم نظامي عملیات پیل کړي دي، او موږ د دغو کوششونو سره خپل ملاتړ زیاتوو. دغه وعده ثابته ده او تر هغې پورې به دوام کوي چې د سیمې هیوادونه یې وغواړي. موږ په بشپړ توګه په خپله وعده ولاړ یو چې د هغو امنیتي قواوو سره مرسته کوو چې د خپلو هیوادونو نه دفاع کوي. بوکو حرام ته باید اجازه ورنه کړی شي چې په وحشیانه توګه بې ګناه ملکیان چې هر چیرې وي ډار او ترور کړي. دغه دوامدار وژل باید ان پای ته ورسیږي. امریکا د دغه جدي ګواښ په وخت کې په کلکه د بینین، چاد، کیمرون، نیجیر او نایجیریا د حکومتونو په څنګ کې ولاړه ده.
تاسو سرمقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګندوه. د دې او نورو سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړی چې د برېښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غږ د انګریزي څانګې وبپاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
خبر مون اوریدونکو فامکی د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالاتو ته. په کابل کې بنن باران وی د تودوخه لوړه درجه 3 او ټیټه منفی 4. په کندهار او هرات کې بنن اسمان شین وی. په جلال آباد کې بنن باران وی. په غزنی کې بنن واوره وسی. په کندوز کې به هم نن واوروي، په خوست کې به نن باران وي، په مزار شریف کې به نن واوروي، او په هلمند کې به نن اسمان شین وي، او په فراه کې به هم نن اسمان شین وي. قدرمنو اوریدونکو، موږ نیم ساعت پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هرمونی سه چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ ستاسو په خدمت کې یو، د درې خبرونې محترم همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به ستاسو ته خپله خبرونه واوروي. تاسو زموږ سره اوسئ.